کنو د وی لامی په حواله کړی ده. په دې راپور کې چې د دسمبر پر 13 مخبور سو راغلی چې دغه د تیلو ټانکر د یو بهرني هیواد بیرغ لري، خو دغه هیواد نوم نه دی یاد سوی. ایرنا خبری ژانس هم د ایران د سمندري ځواکونو د یو قمندان علي عزمایی له قوله ویلي چې په دې کښتۍ کې 1,312,000 لیتر قاچاقي تیل او 14 ماليزیایي عمله نیول سوی ده. ځینې راپورونه بیا وایي 12 بهرني اتباع له دې کښتۍ سره نیول سوي دي. تر اوسه کوم نړیوال سوداګریز شرکت یا بهرنیو حکومتونو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران سمندري ځواکونه وخت نا وخت په فارس خلیج او هرمز تنګي کې د تیلو د قاچاق په تور کوچنۍ کښتۍ دروي. خو ایراني ځواکونو روان میلادي کال دغه راز د نورو هیوادونو بیرغ لرونکي څو نړیوالې تیل وړونکي کښتۍ هم نیولې دي. د ایران د اقدام وروسته لاغه وسو چې امریکا تیر کال پر ایران اقتصادي بندیزونه زیات کړل او د ایران د تیلو د صادراتو او نړیوالو مارکیټونو ته د دې هیواد لاسرسي مخه ونیوله. لویدیځو چارواکو د روان کال په سر کې د ایران یو تیل وړونکي کښتۍ په دې تور ونیوله چې د دوی په خبره د نړیوالو بندیزونو پر خلاف یې سوریې ته په پټه تیل وړل. دا کښتۍ بیا وروسته بیرته خوشي سوه. امریکایي چارواکو د دسمبر پر 13 وویل وروسته له هغه چې متحده ایالاتونو یوه ورځ دمخه په سوریه او عراق کې د ایران پلو ملیشو 15 مرکزونه وویشتل، احتمالي انتقامي اقدامات په پام کې لري. ابو موسی جزیره چې د ایران په اختیار کې ده، د جغرافیایي موقعیت او ستراتیژیک اهمیت له کبله په تیرو 13 لسیزو کې د ایران او عربي متحده اماراتو ترمنځ د لانجې سیمه ده.
د راپورونو برخه پای ته ورسېده. د خبرونې په پاتې شیبو کې د ازادي رادیوي مجله خپریږي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیو مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د آزادی رادیو مجله د یوې بلې غنې په اوریدو ساسې هرکلی کوم. د مجله په نننۍ غنې کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د تنزیه دوبلاژ ظاهر الله بابوجی کارونو ته کتنه کړې.
چې ډېرې تنګي نو دغه مچ ته وایي مچا چې دونه په کوچو مینه ځان لمې حواله.
په هنر جاج کې له انور وفا سمندر سره د پښتو متن په څومروالي او څرنګوالي خبرې کړي.
ګورې زه په داستاني نثر نه ما د خپل ادبي هنري ژوند له ځای شروع کړم. یو وخت ما د روس کلاسیک ادبیات لوستل او په کې داستایپسکی د ما لپاره
په فنکار برخه کې بونیر تزو او د شمس بونیری د ژوند او فن احوال اخلو.
خدای یو خبر ده چې د تربيت په بنیاد باندې ما د زل پوښوم د شعر نه ذکر دا اوس ته کوم دور لمون تیریګو من بارود وخلی خلاص.
په زرپانه کې به لنډ کیسه هیر واوري.
پالمری کې کتابونه سره سم دي. د کوچونو پر سر بالښتونه ایشي. د بخلنځي خواته تیر سو
او په ورخمن خیال کې به ډیکلمه شوی شیرونه واوري. په یو کې مینه ده او بل تش له خبرو ډاک ته ځکه سر هر تن درته نیسم خو زړه ساتم چې مینه نه ده دانو څه دي خواګه بل ته ور کړم ځان ته چې خپل برخه ساتم.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
کیو جنت انزو خو رشتیا خبر دادا کیو جنت انزو خو رشتیا خبر دادا زمالا را جدا دادا کلالا را جدا
لکه پښتون به جهادونه کوي چې څوک هنر نه لري، فن نه لري، هغه سړی په سړو نه دی حساب چې داغ د مینې په لمن نه لري. داونی د پښتو ژبې د یو نامتو شاعر، لیکوال او څېړنکار ډاکټر خالق زیار د مړینې دریم تلین پروش. هغه نه یوازې دا چې په پښتو ژبه یې لیکاوه بلکې په اردو، انګلیسي او دری ژبو ښه پوهېده. اروخات په پښتو ژبه شعر لیک او څلور کتابونه چاپ شوي. د ژباړې په برخه کې د خلیل جبران انګریزي ناول براکن وینګز پښتو ته ژباړلې. ډاکټر خالق زیار په 1955 کال د ملکنډ ایجنسی د درګۍ تحصیل د سدرا جوړ په کلی کې د ملک سعد په کور کې زیږیدل. خالق زیار لومړنی زده کړې په درګۍ کې ترسره کړې وي او وروسته یې بیا په افغانستان کې طبي زده کړې وکړې. په علی آباد روغتون کې دنده ترسره کړه او بیا وروسته د درګۍ په روغتون کې ډاکټر شو. په پښتو ژبه او پښتنو مین دغه شاعر تل په خپل شاعرۍ کې د پښتنو بد حالات یاد کړي او د قام پالنې په توم نه سنبال غږی پورته کړی دی. ژاړم خپل ټوټي وجود ته ځای په ځای زیاره چې کابل ته په تور خم زما. هغه د پښتني نظریاتي کاروان یو مخکښ شاعر او لیکوالو چې کلونه کلونه د پښتنو د یووالي په پار غږ پورته کړی او د ډیورنډ کرښې یوه کرغېړنه کرښه یاده کړي. د نوموړي شیرونه ګڼو سندرغاړو ویلي او یو شمېر ډیر مشهور شوي هم دي.
یو دمینه پسر جگ شمل ګرځي، یو دمینه پسر جگ شمل ګرځي، او یو دمینه پسر جگ شمل ګرځي، یو دمینه پسر جگ شمل ګرځي. کپنو راشتم نش زیار کنگال دے، راشستا لیوانی اسم پخبل حال، راشستا لیوانی اسم پخبل حال، ہمی بیر دسا تلی ہم یہ ٹال دے، راشستا لیوانی اسم پخبل حال، راشستا لیوانی اسم پخبل حال، تالے ونے اسم پخبل حال دے.
تاسو به د بابوجی له نامه سره حتمی آشنا یی. کلونه وړاندې یو شمیر پښتو ویډیو کلیپونه د بابوجی په نوم خپاره شول چې ګڼ مینوالي پیدا کړل. د طنز او کومیډي دغه رول ظاهر الله په غږی زمونه لوباوه، خو دا چاره د یو څه مودې لپاره وځنډېده. اوس یو ځل بیا ظاهر الله بابوجی د نوي کومیډي او خندونکي البم لپاره کار کوي. په پیښور کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال زلاند یوسفزه له بابوجی سره د هغه په کارونو غږیدلې.
زه ظاهر الله بابوجی او د ډیسټریکټ مردان سره مې تعلق ته تقریبا د 2000 نه د ډبنګ دی فیلډ سره وابسته یم. جی د ډبنګ دا چې سمرا پلانینګ او سمرا وازونه سونه د دې سکریپټ وی د دې ایډیټینګ دی دا ون مین شو دا ټوټلی زکم او سونه کریکټری زموږ یو البم دی ګوړه کې 50 پای کې یو کلیپ ته ای کې ما تقریبا س د اتسلوې 48 کسانو کریکټر د مختلف اوازونه وکړي.
زه هم ډاکټر اتا ته دا رنگ خیر کړم، ما باندې دی وران کړ پتا باندې دی وران شي، او یو پته کې شل زل تا خېټه زما اوس پړدا نو کله کینچی او کله تولیه پاتې لتا نشي، او بس کړه ډاکټر نور مې دا زخمونه مګنده یو زپ پکې ولګو تا ته به مسان شي او ما ته به مسان شي.
جدا د حد نه سیوا ګران کار دی. زه په شوی کار باندې کار کوم، لکه اوس د خرش پرش د خاکه دا 14-15 ورځې کې یو خاکه تیاری، نو پدې کې بیا دا سکاري چې لکه زه یو خاکه خوخه کوم چې را زه دا خبرې په کول غواړم، نو دې سکریپ ما غټم سره نه جوړیږي. دا چې کوم وخت کې په تکار کې دې سکریپ هغه ټایم جوړیږي، نو بیا دې کې زه ګورم لکه اوس خرش پرشته نو داغه لکه اوس میم سره شونډې بندي، نو زه سوچو کوم چې را دا لپسینګ چې کوم دې اوس زه یو جمله دا استعمال کوم چې هغه کې زه میم راولم چې دا لپسینګ زما میچ صحیح راشي کنه. جرلنډونه اسوي خرش پرشي ماشومان ورسنه استي، نو جرلنډو خرش پرشتوي وې خرش پرش دا واړه وې چې مونږ ته کیسه وکا وې ودشه شپدا ولې زستاسو نیمس وې خرش پرش دا واړه وې چې مونږ ته کیسه وکا. دا سې زمونږ ډېر لبه مې دي اوس دې وخت کې چونکه ما ته خو ذهن کې بس یاد وي سبني وي لکه ګوړه کې 50 دربار دی جړاګانو اوسه خوند وکه اوس ورته خان دا بل چې کم زمونږ سوپر هټ البم خرش پرش دوړه دباو اوس شلم البم زمونږ په دینی او ایر باندې راځي خټه او غټه د نوې البم لګي ستا سره شریکومه. هغه صدا سره چې بابوجی په پارک کې نستی پېستری خوري دا غي د پاسه کوچی نو یو مچ راځي ډېر زیات تنګي چې ډیر زیاتې تنګې دی ور سکله جوټي کراټي کله یو سکله بل څه نو چې ډیرې تنګې نو دغه مچ ته وي وایي مچه چې دونه په کوچو مینې ځان له مې خواله نو داسې تقریبا بابوجی شو خرش پرش شو جرلنډو شو نانا شو دا یو څو کریکټرې داسې دي څنګه چې تاسو ته وختي مه ووایي چې دا زمونږ البم کې نه نو زمونږ البم څوک نه خوښوي نه ګوري هر کال کې به زمونږ یو البم راته نو دې دوران کې چې کوم دی نو د سی ډي چونکې ختمه شوه نو هغه دور بیا داسې شو چې بیا د سوشل میډیا دور دی نن سبا نو اوس دا خټ او ګټم زمونږ په خپل چینل باندې را روان دی بابوجی پروډکشن باندې د یوټیوب نو دغه نه بوم مینوال خوندونه لی
څو کاله پسته دی البوم
دا تقریبا اووه کاله پسته دی البوم
متن د پوهی خبرتیا معلوماتو دین او د تورته د نورو مانوي توکو د انتقال وسیله ده او اړینه ده چې له متن سره شوري برخورد وشي دا چې په پښتو ژبه کې تولید شوی متن د کیفیت او کمیت په لحاظ سره ډول دی او په اوس وخت کې په کومي برخه کې د متن د تولید اړتیا لیدل کیږي دا هغه پوښتنې دي چې په نننی هنر جاج کې لیکوال او څېړونکی انور وفا سمندر را ځوابوي
هنر جاج
مننه استاد پښتنه دا کوم چې په یوهشتمه پیړۍ کې ټکنالوژي ډیر پرمختګ کړی دی او دا یو داسې زمانه ده چې هر کس په ټکنالوژۍ کې او په خپلې دنیا کې غرق دی دغه ټکنالوژۍ او دغه اوسنی عصر او پرمختګ څومره اغیز کړی زموږ د ټکس په تولید باندې د متن په تولید
اوسنی عصر او اوسنی زمان د متن د تولید لپاره د مارک یو نغمه غږی نننی انسان یو ورخطا انسان ده هر شیبه دی د خپلو شیبو د مارک نظر ده هر شیبه دی فکر کوي چې تاوان یې وکړ وخت یې له لاسه ورکړ دی د ده تصورات دا دي چې زمان له ده مخکې شوی ده او دی ورپسې ځغلي نو ځکه دی د حال شیبه له لاسه ورکوي دلته متن هم دغسې یو شی سوی ده نن ورځ د متن تولید شاید هم د بشر د اړتیاو برابر وي یا تر دې اړتیاو زیات وي خو خبره دا ده چې موږ څنګه کولی شو متن ژوندی وساتو څنګه کولی شو د خلاقو انسانانو په توګه د پنځوالو په توګه د هنرمندانو په توګه په متن کې د ژوند انرژي ځای کړو لوی اړتیا او اساسي اړتیا دا ده چې متن باید ژوندی شي متن باید د ژوند عطر له ځان سره ولري متن باید د ژوند انرژي له ځان سره ولري
نو زموږ لیکوالان څنګه توانیدای شي چې متن د ژوند انرژي له ځان سره ولري او ژوندی پاتې شي
ګوري خبره دا ده چې کله کله دا ستونزه پیښ شي چې موږ خپل ډېر عادي تصورات ډېر عادي او مکرر فکرونه په متن اړو یو کتاب هم ولوسته د سی یو مقاله خپله لیکو دوه کتاب هم ولوستل درې څلور کتاب هم چې ولوستل یو کتاب پسې لیکو در حال چې په هغه متن کې چې موږ یې راوړو د نورې خبرې وي د نورو متن به کلمو جوړښت په څه بدل شوی پاسوان دو پیشوان به کته
مفاهیم به ماغی
مفاهیم ماغی زړه انرژي ګوري ساړه خواړه او تیر خواړه دې ما پرته له مجبوریته بل وخت کې څوک نه خوري نه 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 اثر او دغه د زمان اقتصاد چې د انسان پر هستې نن حکومت پیل کړای دی چ زمان باید الله سورنه کو شیبی باید الله سورنه کو دا مونږ ته دا خبر کړنګوي چې مونږ باید ماتن ته ساور کو متن باید ژوندۍ کو، متن باید تازه وي. د محبوب شاه محبوب په قلم چې څه راوځي د وفا سمندر پلاریم باید ونشي لیکلای. د طاهر ځلاند په غزل کې چې څه ځلیږي باید د پیر محمد کاروان په غزل کې څوک څرکم پیدا نشي کړلی. د یوې کوچنۍ پیغلې په لنډۍ کې چې کومه انرژۍ څپې وهي باید یو نوی معاصر او سپین شعر خاوند په شعر کې څوک پیدا نشي کړلی.
کوشش باید وکړي انفرادیت رامنځته شي.
انفرادیت یوه خبره، او انسان بې له شکه خپل انفرادیت بل څه دی نه. محبوب شاه محبوب پرته له دې چې محبوب شاه محبوب وي او په دې وضعیت راویښ شي بل هیڅوک نشي کېدلی. او داسې یو یو وګړی دا د ازادي راډیو یو اوریدونکی یو هم بل څوک نشي کېدلی، او هیڅوک دې هیڅوک نه اړ کوي چې د ده په شان شي. ځکه دا له خلقت سره جګړه ده. وخت کې خدای غوښتلی چې انور وفا سمندر د دوه تنه وي اړتیا یې څه وه؟ خو یو خو شته که نه؟ هغه یو شته، هماغه ظرفیتونه ټول ځان کې ځلولی شي. که بل رامنځته کوي بې له شکه چې هغه نه وایي څه زده. نو ځکه کله کله دا دغه دایما زمون چې را سره وي بس څوک دا وایي تا ته څه وایي دا وایي، نو زه ورته هم یو ماته نه ده څه وایي. ځکه نه ده راته څه وایي چې دا هر یوې یو وړه دنیا ده. که دا وړه دنیا نه وي بیا نو تخلیق د فلسفه دروغ ده. نو ځکه زه وایم چې دوی باید خپل فردیت پکې وځلی. ولې باید متن باید موزیکال شي، متن باید اهنګین شي، متن باید په یوه ژوندۍ شپېلۍ بدل شي، متن باید له تصویرونو نه ډک شي، متن باید د انځورونو یوه ټولګه شي، او متن باید هغه خوندوره سپینه جادو له ځان سره ملګری ولري چې دا د انسانانو لپاره خیالونه جوړ کړه، د انسانانو لپاره ښایسته ښایسته تصورونه جوړ کړه، او دا متن باید د انسانانو لپاره نوې ماڼۍ شي، نوې جنتونه شي، نوې ښکلاوې شي، نوې منظرې شي. دغه وخت کې ده چې متن نه مري، متن ژوندی. زه په دې مطمئن یم چې متن به ژوندی پاتې کیږي. ولې هغه کسان چې دا ویره ورسره ده چې متن یې مړ کیږي یا د ده آثار به څوک نه لولي، دغو ته مې وړاندیز دغه ده چې متن سره داسې فکر وکړئ چې تاسې نن ورځ د شعر په قالب کې هغه څه وړاندې کوئ چې هیڅکله چاند وړاندې کړی.
پوښتنه دا کوم چې لیکوال باید له متن سره څه ډول برخورد وکړي چې متن هم ژوندی پاتې شي، د ژوند دغه سام پکې درست ور انتقال شي او لوستونکي مو لري.
د دې لپاره هم مسلکي پوهه اړینه ده، هم تجربه پکار ده. که څوک وایي چې نه خیتا وفا سمندر چې ویلې نو زه به نه کتاب لولم، نه به زده کړه کوم، نه به د نورو اورم، نه به د نورو تجربې ګورم، زه به د سین له غاړې به اړوم، هماغلته به ځان ته فرمایش ورکوم چې ماته د ورځې درې ډوډۍ راوړي، هماغه به د سین له اوبو سره خورم او د کبانو نڅا به ګورم. په دې نه کېږي. ګورې مولانا تراسی دی له یوه ډېر ستر اندې شیخی له یوه ستر موقفه راول وی د شعر ته چې ټولو مسخره کوو. ولې نن ورځ دغه مدرس ژوند دی چا په کار نه ده. نن ورځ دې هغه ناب تازه شېبې چې د شمس سره دولدلې، او د شمس په مرسته دی له خپل جسمي، ذهني، عاطفي، رواني قالبونو نه بهر وته، او د زمان او مکان اغړه د حقیقت تازه اړخونه تجربه کول، او غوته د شعر جامع وراغوستلې هغه خلکو ته پکار دي. دغه شاعر، دغه نقاش، دغه کیسه لیکوال باید دغه وضعیت ته ننوځي. دې وضعیت کې فقط دی چې دا کار کولی شي. نور ټول اسباب دي، ولو د بل نفر متن ده، ولو که مثنوي لولي، ولو که د خوشحال خان کلیات ولولي، ولو که د غني وي فلسفي شاعري لولي، ا ټول اسباب دي. هغه څه چې دی ده ځکه دی د دې ماموریت دا ده چې دی تازه نغمه وغږوي، نوې نغمه وغږوي، داسې یوه نغمه وغږوي چې لکه د ژوند سا په انسانانو کې نوې روح وزغلوي. په دغه شیبه کې ده چې دی باید هم د دې کار لپاره مسلکي وړتیا ولري، هم تجربه ولري، هم لوست ولري، او هم باید یو مین زړه ولري او هم باید دې ته تعهد ولري. ګوري بعضې شیان نور هم دي چې هغه د تخلیق کار شنډوي، د تخلیق کار له منځه وړي. له لوستونکي نه انتظار، زه باید داسې شی ولیکم چې ډېر لوستونکي ولري، ډېر خلک مې تایید کړه. ګوري زه په داستاني نثر نه ما د خپل ادبي هنري ژوند له ځای شروع کړی. یو وخت کې ما د روس کلاسیک ادبیات لوستل، او په هغه کې داستایفسکي د ما لپاره د ادبیاتو او د هنري ادبیاتو تر ټولو ستر اسک دی راته معلومېد. خو هغه یو کتاب لري د خام ځوان په نامه، یو ناول ده، هلته دی لیکي. وایي دا کتاب زه چاته نه لیکم، ځان ته یې لیکم. وړاندیز مې ورته دا ده پنځګر ته ټوله دنیا هېره کړه، ټول ادبیات هېر کړه، ټول ادبیات د ادبیاتو ټول ملکان هېر کړه. دا په یاد درلوده چې ته یو تازه مخلوق یې، ته د هستۍ داسې تجربې لري چې هیڅوک یې بل نه لري. ته هستۍ، ته ژوند، ته ژوندي په هغو سترګو ګورې چې چا نه دي کتلي. ته دغه نوي تصویرونه جوړ کړه، دو ته د کلمو جامې ور واغونده. دا کلمې به رقاصې کلمې وي، ژوندۍ کلمې به وي، دا به د متن په څیره کې سرنده وي، رباب به وي، شپېلۍ به وي، او تر هغه به خوندور سازونه وي.
د څومروالي او څرنګوالي له مخې زموږ اوسنی متن څه ډول دی؟
اوسنی متن متاسفانه چې له ځان سره ستونزې لري. یو علت هم دا ده چې شاید دا به و چې مونږ په کمی لحاظ د مخه دغه ډېر څټ ته پاتې یو. مثلا 15 کاله د مخه مونږ په کمی لحاظ په هغه کچه کې نه وو چې ټول لوستونکي دي د لوست لپاره یو څه ولري یا د ډېر څه ولري. په دغو کلونو کې د کمیت ستونزه تر زیاته حده هواره شوې، حتی د ژباړې په برخه کې. اوس راغلو دې ته چې دا متن
کیفیت
باید په داسې یو متن واوړي چې د ژوند سا ورنه پکې ولیدل شي. دلته ده چې زه خپلو ورونو، یارانو، دوستانو، همزولو، کشرانو ته دا وړاندیز کوم چې دوی باید ادبیات پرته له دې چې یو مینهګر کار یې وګڼي، د بل هیڅ په خاطر یې باید ونه پنځوي. حتی که دغه دروغجن شعارونه ځان ته دغه کړي چې زه ولا د خلکو په وړاندې مسؤلیت لرم، بیا ځانو ټولنیز مقالې لیکه، په ټولنپوهنه کې بیا زده کړه وکړه. خو که ته غواړې چې د ژوند نغمه شي، د ژوند نغمه په متن واړې، ته له ژوند سره په خلاص، ته فقط د ژوند په وړاندې یو تعهد ولره. په دې توګه دغه انسان د شیبې لیکوال کیږي، یعنی د حاضر شیبې یوازنی زمان چې د ما په نظر شته هغه اوسنۍ شیبه ده. ادبیات زه ټول هغه څه ګڼم چې سړی تصور کولی شي. نو په دې خاطر ده چې دی که چیرته په دغه خالص وضعیت کې د پنځ کار وکړي، د به ستر کار کړی.
ډیره مننه. خیر اوسې. د شمس بونيري له نامه سره به خام خاشنایي د پښتو ژبې دغه قامپاله شاعر د کوزی پښتونخوا د بونیر اوسیدونکی دی. کلونه کلونه یې په کابل کې تیر کړي او د هنر شمه یې بله ساتلې. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په ژوند او فن خبرې کوو.
فنکار
ډیر مننه چې خپل قیمتي وخت مو مترک پښتنه کوم چې زموږ هغه په بره پښتونخوا کې او یا اکثره هغه مشان خلک به تاسې پیژنې، ستاسې له نامه سره به مشنای. ښایي هغه ځوان کول چې اوس را زرغون شوی، دوی ستاسې له تخلیق سره، ستاسې له کارونو سره ډیر نه آشنا. که چیرته یو ځوان موږ او تاسې اوري، نو شمس صاحب هغه څنګه پیژنې؟
اول خو ستاسو ډیر زیات مشکور یم. بنیادی او ابتدائی خبر دا ده چې دنیا پوهان او لیکوالان دا وی چې کم سړی کار نشي کولی هغه خبرې کوي، او چې کم سړی کار کوي دا هغه خبرې خلق کوي. زه خو به د خدای نه دا سوال وکړم چې خبرې ونه کړم، او د کار داسې موقع راشي چې زه مړ شم خو چې زه میرات پاتې نه شم. راتلونکی نسل د کشرانو په شکل کې کادبان دي او کشیران دي، چې زه هغوی ته مینه ورکم او هغوی ته د خپلو تجربو په رڼا کې د دې نوي دور د تقاضو مطابق په جدید شاعرۍ او په جدید عمل باندې پوه کړم. دا به زما د ژوند افتخار وي. دا یوه خبره ده چې زه پیدا شوی بونیر کې، خو ما 12 کاله په افغانستان کې تیر کړي. د داود خان په وختو کې دلته مسلسل 8 کاله پاتې شوم، هغې نه پس د ترکي صاحب په وختو کې پاتې شوم، د ارواښاد امین په وختو کې پاتې شوم، او د خپل چې په چا زه ډېر زیات افتخار کوم، او چاته د دې وطن د دې خاورې د یو لانتو بچي په حیث باندې احترام ورکوم، د ډاکټر نجیب په وختو کې پاتې شوم. ما دلته ډېرې زیاتې مشاعري کړي، ډېرو زیاتو ځایونو ته تللی یم. خو دا یوه خبره ده چې د تربیت په بنیاد باندې ما د زل په شوم مشاعري نه ده کړې. دا اوس چې د کوم دور نه موږ تیریږو، موږ بارودو وخلي خلق شو، زمونږ استاسو په کوڅو کې وینې پرتې دي. زما خور مور سرتوره ده، د هغې شونډې د غم نه چاودلې دي. په کار داره چې نوي دور د تقاضو مطابق موږ د مزاحمت شاعري وکړو، او خپل راتلونکي نسل ته او نوځوانانو ته د مزاحمت شاعرۍ په ځای باندې د مزاحمت شاعري په ګوته کړو.
څه وخت شاعرۍ ته مخه وکړه؟
دا د هغه وخت خبره ده چې په 1968 کې د سوات ریاست کې دننه یو اندرونی تحریک چلېده چې د دې بشري او د دې ارتباط ته اجمل خټک سره د تګ را تګ په وجه باندې ما د خټک صاحب سره ډېر زیات نږدې تعلق د قلندر مومن سره ناسته پاسته د امیش خلیل سره د طوفان سره د ملګرتیا په نوم کې په ما کې دننه د شاعرۍ یو خبره مې وکړه. خو چې کله د صفات ادغام په 1901 کم اویم کې وشو او هلته سیاست راغی، نو په سیاست کې د سټیج په حیثیت چې زه راغلی یم، نو زه کارکون ضرور وم. خو دا چې د دغې ناستو په ذریعه باندې زه یو د کامی شاعر په حیثیت باندې ما او سهیل صاحب د باچا خان په موجودګۍ کې، د ولی خان په موجودګۍ کې، په ټولو جلسو کې، دا چې په ملکن ډویژن کې شوې ده، موږ دواړه ګرځېدلو. ما ته نن هم یاد دي چې د خټک صاحب د سایل بدا شعرونه زمونږ د خلقو په کوڅو کې ویل چې ګل دی که دو ګل دی، که یو ته لرې کوم د لاندې بل دی، او ګل دی که دول دی. دا به موږ د هغې خلقو ته خبره کول چې چا ته موږ په نظر کې وو. او دغه شان ما په خپله ژبه کې په هغې وخت کې هم د باچا خان او د ولی خان د سیاست د نبونو او د هغې سره د عقیدت شاعري کړې ده. بیا زه دلته چې افغانستان کوم، نو د افغانستان دولت د دوست محمد شینواري په مشوره باندې چې هغه د هغې کې اداره هم لیکلې وه، یو د زندان یادونه او د سور سار د افغانستان د خاورې یاد د دولت او د ملګرو په کومک پاتې. بیا چې زه پاتې شوم، نو ما په دغه کې په کوزه پښتونخوا کې د ژوند کم از کم 14 کاله په جلدو کې تیر کړي. ما سبقونه او تعلیمونه هم په جیل کې کړي، ما شاعري هم په جیل کې کړې ده. ما که سبق حاصل کړی دی هغې پیدا ما کور ته را رسولی چې زه د وکیل په حیثیت پاتې یم. خو ما چې هلته کومه شاعري کړې ده، نو په دغه شاعرۍ کې که ما پیدا رسولی ده، کوشش مې کړی دی د خپل قام نوي نسل ته مې رسولی ده. او هم په دغه شاعرۍ زه قید ته تللی یم، نو که قید ته تللی یم ما خپله شاعري پرېښلې ده.
نو اوس به داسې وکړو چې زمونږ اورېدونکي به هم په تمه وي او ستاسې شعر به اوري.
نو کچیر تا یو شیر درنو اوریدونکو ته
مناسبه چې ماته ست خبر وکا نو دا چې نن هم چې مونږه پکمو جلسو کې یا پکم تقریبات کې شامل یو دا کله هر چا غونډوي ادبی او شعری نو مونږ کوشش کو چې کم از کم خلکو ته د خپل ځان د پیژندلو د خپل فکر د پیژندلو اغاز په قطعاتو باندې او په داسو شعرونو باندې وکړو نو زه به هم تا ته نن دا ووایم چې ټول وطن مې په جنګونو کې په زور دی
ټول وطن مې په
جنګونو کې په زور دی دا کلر دی دا کبر دی زما رور دی ټول وطن میں پجنگن کی پزور دے دا کلر دے دا کبر دے زما رور دے خدایا امن استقلال پکی پیدا کا دا غلوی افغانستان خو زما کور دے
واہ 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 خدایا امن استقلال
پکی پیدا کی دا غلوی افغانستان خو زما کور دے او بیا چې ال تذک کم ځوانان ته مخامخ کېږه ما غوی ته خپل پیغام ورکوم نو غوی ته زدا چې پټو ټو 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 یو وطن تقسیم پټو
ټو ټو ټو
پټو ټو 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 مې یو وطن تقسیم دی زه چې لر او بر ته ګورم نو نیم دی پټو ټو 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 مې یو وطن تقسیم دی زه چې لر او بر ته ګورم نو نیم دی او باچا خانه ستا په لار نه روانېږي
باچا خانه
ستا په لار نه روانېږي دا پښتون ځکه تر اوسه لا یتیم دی نو دا شعری
شم چې ډیر مننه ژوندې اوسې ستا شاعری لکه څومره چې ما لوستې دا څومره چې دا موږ اوس واوري دا تر ډیره پوری قام پالنه تر ډیره پوری بیا د پښتنو په دغه روان ویرجلی حالت باندې د جړه کړي د افغان دی کړي سر لاول ستا په شاعری کې هم دا وکنه اول هغه د نور شاعرانو غوندې اول عاشقانه شاعری وو بیا وروسته قام پالنه ته راووخت
اولنې خبر خدا را چې کتلې بل پرځو دا تاسو زه خبر وکم او حقیقتونه پښ کما نو دا به زه خپل زمير سره سياتې کوم هر د نوی دور چې سره شعر کیږي نو هغه چې خپل د ځواني د تقاضو او حالاتو ته ګوري نو حسن تلاش او د هغه ارمان او د هغه تکل چې کوم دی دا خامخوي خدای یو خبره چې سړی بیا ته میدان ته راکوس کی او په میدان کې ودره نو هغه به یوازې حسن ته نه ګوري هغه به ظلم ته ګوري هغه به جبر ته ګوري نو دغه شاعرۍ په نتیجه کې به په هغه کې دغه خاصیتونه چې موجود وي نو دا پاتې کیږي نه بلکې د ښه شاعر یا د یو طالب علم شاعر په حیثیت خبره دا ده چې هغه خپل موروث ته وګوري د دې نه ډېر لوته پخلی خدا چې کوم په معاشیا کې په ټولنه کې کوم خلق دی دا ټول په ټولنه سره انداز کیږي دی خدا کولی شي چې کم از کم دا وکړي نو هغې نه پس لومبي شاعرۍ کې خو زه به دا ووایم چې ما ته خپل یو دوه یا درې شعرونه په هغه وخت کې یاد دي هغه دا دی چې تا راته مینا کې پر ورو را چورې مینا کې پر ورو را چورې جانان استاد داسه په مزه مزه مسکلې او دومره مخندل چې تا وښ کې سوال
دومره مخندل چې تا
وښ کې سوال ما دا غي وښ کنه جامونه جوړه ما دا غي وښ کنه
جامونه جوړه
سر مستا په غي کې ما پاس تر تکتلې
سر مستا په غي کې ما پاس در تکتلې
تا د خپل سترګو پیالو کې راکوه
واه واه
او ته ته شان نه وې پیمانه وې زاو ته وې
ته ته شان
نه وې پیمانه وې زاو ته وې سترګې د سبا په دغه شپه نه راختلې او شمس په کې خدای کوم شراب د نه وختلې او تا ورته جام بدل کې شونډې ورکړې خدای را شي بیا زه راتم نو زه چا نه متاثرم د مولانا او د جاګیردار نه متاثرم نو دویم د دویم دور د شاعرۍ اغاز ما د دینه کړی هغه دا چې نس کل ګناه ده نس کول کفر دی
نس کل ګنا ده نس کول کفر
بس د مولا خپه کول کفر دی خپل جماعت کې ځان ته چړی ګړی زما تشډمو ته قتل کفر دی او پیغل جماعت ته راوته ویلی توبه توبه مولا له تل کفر
ډیره مننه شم صاحب په اخره کې به زموږ ځوان کول شاعران چې ستاسې غږ اوري زموږ رادیو مجله زموږ ډیر ګڼ شمیر ځوان شاعران شاعران لیکوالان هغوی چې په دغه برخه کې کار کوي هغوی اوري. د یو مشر، د یو قامپاله شاعر په توګه، د یو داسې چا په توګه چې پښتنو لپاره د کلونه کلونه کار کړی دی، مبارزه دی کړې ده، منډې ترډې دي وهلي، لوږې تتندې دي تیرې کړې دي، هغوی ته د پیغام څه دی؟ لنډ پیغام جوړ.
د ټولو نه غټه خبره خدا ده چې د ژوند زه درې و کالو ته ورسېدم او روان شم. د ژوند په دې درې اویا کاله کې ما چې د ځان دپاره څه ګټه کړې ده، دا به صرف زما بچو ته پاتې کېږي. خو زما ارمان او خواهش دا دی چې د کوم فکر دپاره زه جنګېدل چا ته مشاعري کړې ده، زه خپل دغه بچي غواړم چې کم از کم دا زما بچي پاتې شي، چې زه مړله شم، چې زما فکر مړله شي او دا لاره مړله شي.
ژوند د کیسو ټولګه ده، خو د ژوندانه دا کیسې یوازې لیکوالان د کیسو په بڼه راخلي. نن یو ځل بیا د ژوندانه له کیسیز ګرداب څخه یو بل کیسه راخلو. دا کیسه ښاغلی اجمل پسرلی لیکلې چې هیر نومیږي او زموږ همکارا فریبا ظاهری راوروي.
میوند اپارتمان دوره پر زنگ چی میگوته که شده، خدای خدای میکول چی او چشه سوی وی، لکه چی دعا می قبل سوی و ده پا خنده غیش رکره. تر لاس نیوله ده نست کورتی تا بوتلم، تلویزیون لگه دلی و ده ده شدی ترمرینی و روسته چی سو زل راغلم تلویزیون با مر و کورتا با گرد دوا دوا. خوز کورتا جارو ده، پالماری کې کتابونه سره سم دي، د کوچونو پر سر یې بالښتونه ایښي. د پخلنځي خواته تیر سو، په کومه ورځ چې یې میرمن مړه سوه داسې غلی سو چې نه یې زړه غوښتل څه ووایي او نه یې ژړل. بیا تر څلوېښته یې همداسې و. تر هغه وروسته به یې دلیل دا و چې پردی وطن دی، غم نه ویشل کېږي. یوه ورځ یې بیا راته ویل چې زمان غم کموي له مکان سره څه وکړي چې په کوټو کې ګرځي، دا یې سترګو ته دریږي، چې لوښو ته دریږي، دا ور په یادیږي، چې په کوټه کې کښینی د دې خبرې په غوږو کې انګازې کوي. د چای پیاله یې رامخته کړه، راته ویې ویل په څه چورتونو کې ډوبې؟ ما ورته وویل شکر دی چې غم ته دې شا کړه. له یوټیوب څخه یې د تلویزیون پردې ته د چارلي چاپلین فلم ولګاوه، ریموټ یې د تلویزیون پردې ته اشاره وکړه، راته ویل د سړی تبه راسته کړي. ما ورته وویل شکر چې غم دې هیر کړی. چاپلین په ارته پتلون کې کوژ وژ رئیس و. ما کټ کټ وخندل. د پنوک ریموټ وکراوه، ورته ومې ویل سړی کمال کوي. د چای له پیاله یې غټ غړپ وکړ. ما ورته وویل دا څو میاشتې دې غم کوه، کار دې له لاسه ولاړ، څه ګټه؟ ته هسې تکړه سه. سړه سا یې وایسته. د چاپلین د لنډ فلم له ختمېدو سره مې پر پیاله لاس ونیو. زه نور ځم، شکر چې غمونه دې کم سوي. د تلویزیون مړ کړ، زه راووتم. د بلاک تر زینو نوم رسیدلی چې دروازه یې پرانیسته، راژغې کړ. وبخښه ته خو یو ځل راسه. په یوه لاس کې یې د خپلې میرمنې عکس، په بل کې میخونه و. راته ویې ویل دا دلته مخامخ پر دیوال لګوم، ته ورته وګورئ چې سیخ دی. ما یې عکس له لاسه واخیست، د تلویزیون تر میز لاندې الماری کې مې کېښود. د په مټ کې نیولې میخونه وشرنګول، زه ترې راووتم. د وره په خوله کې ودرېدم، خپه سوی نه وي. د چټک ټک ټک سو.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
شعر و شاعری نه یوازې دا چې د وخت تیری او خوند په پار لیکل کیږي یا ویل کیږي، بلکې د ټولنې لپاره د یو ځانګړي هدف په خاطر هم ویل کیږي. نو اړینه ده چې شاعری د یوې هدفمنې مفکورې توم نه لزان سره ولري. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې ډکلمه شوي شعرونه اورو. جنون یې هغه مرحلې ته رسیدلی نه دی، جنون یې هغه مرحلې ته رسیدلی نه دی، دا ستا مین په کومه لار گریوان شیندلی نه دی. د هغه لیک ځواب دی هر ورځ پوخ کولیکم، کوم چې تر اوسه تا قلم باندې لیکلی نه دی. د هغه لیک ځواب دی هر ورځ پوخ کولیکم، کوم چې تر اوسه تا قلم باندې لیکلی نه دی. راشه رانجه آینه د سمال درته یو یو وښیم، کوم یو یادگار دی ما له ځان سره ساتلی نه دی. ما ډیر لیکونه ستا په نوم باندې درولیږل، خو تا د یوه ځواب هم بیرته رالیږلی نه دی.
لار بدل وی بن او کین چرت زیبن، لار بدل وی بن اوخ کی میرا وڑی بلے مو کی ننواتی دی اثر زما او زما خبری پاتی دی اثر زما او زما خبری پاتی دی.
یوی خبری تا مجبوریم دا به وساتما، گنی توبه میوه چه هیچ بزرکی نساتما. پا یو کی مینه داو بل تشل خبرو ڈک دے، زکر سر هر تن در تنی سماو زرد ساتما. پیو کی مینه دا او بل تشل خبرو ڈاک تے، زکا سر هر تن در تنی سما خوزر ساتما. چی مینه ند دانو چی دی خواگ بل تور کرم، زان تا چی خپل برخ ساتما تراخ ساتما. ستاد راتلو لاری تا گورم کگیگی بخود، دسترگو کسی چی تمام او رس کاغ ساتما. نور مو ویریگا د نظر تاو بدی و نسیزی، نور ز پسترگو کی نظر سر و بساتما. پا هر محفل کی می ملگری تش پا دغرتی، چی د محبوب ناما پینز وقت پا خلساتما.
باوجود دی چتا تلا رن، چس رلا رجوڑن الب چس رلا رجوڑن
ڈاڈا دخ پلو
سیواد زان لپار جوڑنا